سلامونه ستړي مشه وخت افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې زه سفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو ایم پایل په خبرونو کوو. ایران نن یکشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداری ورکړ که پر ایران هر راز برید وشي تهران به په جواب کې پر اسرائیل او په سیمه کې د امریکا پر پوځي اډو حملې وکړي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف نن د پارلمان غونډې ته وویل ځوابي برید د ایران مشروع حق دی. رویټرز د اژانس د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې په ایران کې د پراخو لاریونو په ملاتړ د امریکا د احتمالي مداخلې په خاطر اسرائیل د تیارسای په حالت کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په خپله ټولنیزه شبکه تروس سوشیل کې لیکلي ایران ښایي تر بل هر وخت ازادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحده ایالتونه د مرستې لپاره چمتو دي. په ایران کې د روانو اعتراضونو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر په امریکا کې د بشري حقونو د میشتې ډلې هیرانا په وینا 1600 ته رسېدلی دی. د جرمنی د کورونی چارو وزارت تایید کړي 2 افغانان چې د جرمنی د منلو رسمي ژمنه ورسره شوی وه له پاکستان څخه جرمنی ته لیږدول شوي. د دوی چې ویلې د پروني راپور له مخې د جرمنی د کورونی چارو وزارت یو ویاند ویلي دغه کسان په الوتکه کې برلین ښار ته رسېدلي. دغه په وینا په وروستیو اونیو کې هغه افغانان چې د منلو ژمنه ورسره شوی وه په څو جلا الوتنو کې جرمنی ته بیول شوي. د راپور په بنسټ دغو افغانانو څو میاشتې او په ځینو مواردو کې ان کلونه په پاکستان کې د ویزې د صادرېدو او جرمنی ته د انتقال لپاره انتظار ایستلی. ټاکل شوی وه دوی د انتقال بهیر د 2015 کال تر پایه بشپړ شي. د جرمني حکومت د 2015 کال د مې په میاشت کې د زیانکالو افغان وګړو د منلو پروګرام درولای وو. سویدن له افغانانو سره د 6.4 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د راپور له مخې دا مرسته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو تر واک لاندې ځانګړي صندوق ته وسپارل شي. پر دې پیسو به د هغو افغانانو لاسنیوی وشي چې د اقلیمي ستونزو له امله له مشکلاتو سره مخامخ شوي او همداراز به له بېځایه شو سره مرستې وشي. د ملګرو ملتو له ځانګړي صندوق سره تیرونه ایټالیا هم 2.4 میلیونه ډالره مرسته کړې وه. او د امریکا پاوز د شنبې پر ورځ ویل په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ګڼ بریدونه ترسره کړي. د امریکا مرکزي قومندانۍ سینټیکام په یو بیان کې ویلي نن په ټوله سوریه کې داعش په نښه کړ. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې په بریدو کې څوک وژل شوي. د داعش وسلوالو د ډسمبر په 14 د سوریې په پالمیرا کې 2 امریکایي پوځیان او د هغوی یو ژباړونکي وژلی وو. د سینټیکام په وینا نننی عملیات دغه برید د غچ اخیستونکو عملیاتو یوه برخه وه. په سوریه کې شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري پاتې دي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. په ایران کې د روانو مظاهرو او ناکرارو دوه اونۍ پوره شوې. مظاهرې لمړی په تهران کې د بهرنیو اسارو په وړاندې د ایرانی تومنو د ټیټېدو له کبله پیل شوې خو لمنې نورو ښارونو ته هم وغځېده او سیاسي بڼه یې خپله کړه. مظاهرې له همغه اوله سره په تاوتریخوالي هم اوښتي چې د ایران د بشري حقونو د یو سازمان د راپور له مخې تر 14 ورځې 150 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای مظاهره کوونکي بلواګر یا ورانکار کسان یاد کړي او ویلي دي چې د نورو هیوادونو په اشاره د حرکتونه پیل کړي. بلورته د امریکا ولسمشر ګواښ کړی چې که ایران د مظاهره چانو زپلو ته دوام ورکړي کلکه ضربه به ورکړي. په ایران کې مذهبي حکومت چې له تیرو نږدې 15 لسیزو راهیسې حاکم دی وخت نا وخت د خلکو له اعتراضونو سره مخامخ کیږي. پوښتنې دا دي چې اوسنۍ مظاهرې له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري؟ دا مظاهرې څومره خود جوشه یا خپلواکې دي؟ د دغو ناکرارو دوام د افغانستان پر حالاتو څه اغیز کولی شي؟ ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا او اړوند نورې مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي ژورنالیست او د چارو شنونکی جیلانی ځواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر حاتف مختار او د چارو شنونکی نجیب الله زاخیلوال. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. که غواړئ چې خبرونه کې ګډون وکړئ د استډیو شمیرې درته اعلانوم. که دغه شمیرې سره د اړیکې وس نه لرئ لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ چې زموږ تخنیکي همکار بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212145401. یادونه کوم چې همدغه موضوع موږ پر خپل پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم خپره کړې چې لسګونه تبصرې پرې راغلي. هڅه به وکړو چې د خبرونې په ترڅ کې د اوریدونکو له دغو تبصرو نه هم مستفید شو. کورودان چې راسره یې میلمانه هم سټډیو سره وصل شوي دي. ورزو په سر کې ځواک صاحب ته. ځواک صاحب ستړي مشي، څه فکر کوئ په ایران کې د مظاهرو د پایل دا د نن 14 ورځ ده؟ دا مظاهرې به تر کله پورې دوام ولري، سره له دې چې تاوتریخوالی هم پکې کیږي او لسګونه کسان پکې وژل او ټپیان شوي دي؟
مننه تاسو ته محترم مېرمنو ته او اوریدونکو ته د احترام په وړاندې کولو. تر کله به ادامه لري داسې ښکاري چې دا دغه مظاهرې به بالاخره یو نتیجې ته رسیږي. ایران کې دا اول ځل دی د نه مخکې احتجاجونه شوي دي او مخکې هم داسې ښکاره کېدل چې شاید ایران حکومت ونه شي کولای دغه احتجاجونو نه روغ وځي، لیکن وی کولای شول. خو دا ځل یو څه متفاوت چې دی هغه دا دی چې پراخواله د مظاهرو دی او بل ول چې کوم ایران مخ د دې مظاهرو سره هغه ایران سره توپیر لري چې پخوا ورسره مخ و. پخوا یو اقتصادي لحاظ باندې نسبتا مضبوط ایران و، دغسې یو ایران و چې په ټوله منطقه کې نفوذ درلود او د ایران پراکسي ډلې په سیمه کې د نظامي حصول درلود. حماس نه نیولې تر مختلفو کلو پورې چې په عراق کې په سوریه کې په سیمه کې وجود درلود. دغه په خوا کې سوریه وه، دلته په سیمه کې د نورو هیوادونو ملاتړ ورسره و، روابط چین او روسیې خو اوس هم ورسره ښه دي، لیکن داسې ښکاري چې د سوریې د سقوط نه وروسته ایران ورو ورو یوازې کېږي. نو اوس هغه ایران نه دی، اوس په اقتصادي لحاظ باندې خصوصا د امریکا د برید نه وروسته یو ایران کې چې اقتصادي وضعیت کوم خواته روان دی یو کمزوری نسبتا یو کمزوری ایران دی او خلک هم دا دل دا سکاری چه دست پا خواده دیر مصابیم دی. نو زمان پر نظر دا دل گواف چه دی اغا دیر زیاد دی سخت دی یا سخت رنگوان دی ایران حکومت دا. خو بیا ایران حکومت یا امتیاز چه دنور حکومتون لگی دا دیر حکومتون تاسو دیر اغلان تاریخ که مشه لگر چه در خلق و در ولیسی ترازونو پر نبیسه که دمان دل آگست، لیکن ایران یو تفاوت لري. هغه دا دی چې د ایران اوسنی حکومت یوازې یو دولتي ساختار د قدرت باندې متکی نه دی، بلکې یو مذهبي ساختار د قدرت هم لري چې د دولت ساختار نه نفوذ پراخه دی. نو دا ټول عناصر موجود دي. نو دا وړاندوینه ډېره مشکله کوي چې دا به تر کومه پورې ادامه ولري او ایران به د دغې وضعیت نه وځي که ونه وځي. نو ده په خوا کې تاسو که د امریکا دریس وګورئ، نړیوال وضعیت وګورئ، داسې ښکاري چې د امریکا د ایران مخالفین چې دي، خصوصا امریکا اسرائیل چې دي، دوی دا ځل نیت لري چې د ایران د رژیم سره خبره یو طرفه کړي، دغه رژیم نه ځان خلاص کړي. لیکن دا چې ومک شو کولای که ونش کولای دا نو بیل بحث دی. تېره جګړه کې امریکا چې پر ایران باندې برید وکړه، دا چې څومره تلفات ورته ورسول دا بېله خبره ده. خو امریکا د اسرائیل ونه شو کولای ایران دغه رژیم د باندې کړي. ایران په خپل ځای پاتې و او نه یوازې هغه، بلکې ایران اوس هم وایي چې موږ سولهیزو اهدافو دپاره د خپلې اتمي ټکنالوژۍ انکشاف ته ادامه ورکوو. نو په دې ترتیب ایران اوس د امریکا دپاره هم اسرائیل دپاره هم یو حیثیتي موضوع باندې هم تبدیل شوی دی. دا چې څومره دوام پیدا کوي دا هغې ترتیب د شکست په معنا باندې ده. نو دا ځل وضعیت ډېر کړکېچن دی، معلومه شي چې ټکې خو اطلاعات چون دقیق نشته دی، سر دقیق په دقت نشو ویلی. ایران که انټرنیټ بند دی، کوم اطلاعات چې د ایران نه بیرون وځي دا څونه د باور وړ دي څونه نه دي ښکاره خبره ده. ایران حکومت کوشش کوي چې کنټرول یې کړي. کوم خبرونه چې د بهرني منابعو نه خپرېږي په هغې هم اعتماد ځکه نشي کېدلی چې هغه د ایران سره داسې منابعو نه خپرېږي چې مخالفت لري. نو دواړو خواو باندې سره اعتماد نشي کولای درست اطلاعات چې دي هغه په اسانه باندې لاسته راوړل د ایران په باره کې لږ ستونزمن شوي.
کور ودان ځواک صاحب سلامت اوسئ، راځئ چې د نورو میلمنو خبرې هم واورو، د پایل بیا به بحث ادامه ورکوو. ډاکټر صاحب مختار، تاسو هم ستړي مشئ، څه فکر کوئ دا مظاهره چیان څوک دی آیا خود جوشه حرکت ورته ویلی شو؟ ځکه په لومړي سر کې د یک شنبه ورځ چې تقریبا له نن نه 14 ورځې وړاندې دغه تیت او پراک حرکت په تهران کې پیل شو، لامل یې همدا و چې د بهرنیو اثارو په وړاندې د تومنو یا ریالو بیه ډیره راولویدله. بیا هلته حکومت اقدام هم وکړ، فکر کوم د مرکزي بانک مشر لری که، اما وروسته مظاهرې نورو ښارونو ته وغځېدوې، پسې پراخه شوې، سیاسي بڼه یې غوره کړه. نن سبا څوک ورته د پاڅون نوم ورکوي، څوک ورته د انقلاب نوم ورکوي، او دغه مظاهرې ورځ تر بلې له بده مرغه چې ځپل کېږي. هم دغه نن چې موږ تاسو خبرې کوو د مظاهرو 14 ورځ ده، او تر 14 ورځو پورې پکې د 150 کسانو د وژل کېدو راپور ورکول شوی دی. یو ازادي راډیو هم چې خبرې کړې، لږ تر لږه نیمایي زیات قربانیان یې پېژندلي، یعنې تایید شوي دي، او سلګونه نور ټپیان دي. څوک دي دغه مظاهره چې؟ بله ډاکټر صاحب، مختار صاحب فکر کوم ستاسو سره په اړیکه کې ستونزه لرو، نه پیغام چې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ، ممکن وکولی شو ستاسو غږ صحیح واورو. یادونه کوم چې ګڼ شمېر اوریدونکو هم پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې کله موږ دغه مطلب خپور کړی دی، نو لاندې تقریبا 100 پورې تبصرې راغلي دي، او ډیرو افغانانو ویلي چې په دغه جګړې باندې تبصره کړې ده. مانا چې د افغانانو لپاره هم دغه وضعیت مهم دی، د وضعیت څارل مهم دی. تقریبا میلیونونه افغانان کډوال او نور هلته په ایران کې اوسېږي. ځواک صاحب، تاسو څه فکر کوئ له افغانستان سره دغه وضعیت څومره تړلی دی؟ ځکه دا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو، پاکستان سره ټولې لارې د سوداګرۍ تړلې دي، یوازینۍ لارې چې خلاصې د چابهار او بندر عباس سره د ایران دي. که څه هم سوداګرۍ خونه وایي چې تر اوسه له ایران سره سوداګري په عادي ډول روانه ده، اما که وضعیت کړکېچن کېږي، دغه مظاهرې غځېږي، فکر کوي چې په افغانستان به اغیز زیات وي؟ ځکه ایران افغانستان تیل راوړي، نور خوراکي مواد ترې راوړي. بله ځواک صاحب، زما د پښتنو تاسو ته متوجه و.
بله مننه. سره ده که په ایران کې وضعیت داسې پاتې دي چې هلته امنیت او ثبات د منځه ځي، نو بیا په تجارتي لارو باندې تګ راتګ مشکل کېږي. طبعا د هغې د ټولو نه زیات اغېز په افغانستان باندې ده، چې اوس یوه مهمه لاره ایران ده چې د ایران د لارې نه نړۍ سره وصل ده، او تجارت راکړه ورکړه کوي. پاکستان لاره خو مخکې نه بنده ده. البته مرکزي آسیا سره تجارت شته دی، خو لیکن د تجارت کومه کچه د ایران سره چې ده هغه د مقایسې وړ نه ده. تاسو خپل ویل د تیلو نه نیولې د خوراکي موادو پورې، تعمیراتي موادو پورې، د ژوند روزمره مصرفي اشیاو پورې زیاته برخه د ایران د لاس نه راځي. نو په دې خاطر د افغانستان په اقتصاد په ډېره ناوړه اغېز وکړي، لیکن د هغه نه زیات مشکل چې هغه شمېر افغانان چې لا اوس هم په ایران کې دي، د هغوی ژوند او سرنوشت مسله ده، د هغوی بېرته ستنېدل مسله ده افغانستان ته. او که وضعیت ډېر بحراني کېږي، ځکه داسې تحلیلونه هم شته دی چې یو خو دغه خوشمیدانه تحلیل دی چې ایران کې یا خو دغه اوسنی حکومت په اسانه وکولی شي دغه وضعیت په مقابل کې بریالی راوځي او کنټرول کې. بل دغه دی چې په سوله ییز شکل باندې واک یو بل حکومت ته منتقل شي، او ایران وکولی شي خپل ثبات او آرامش حفظ کړي، چې دا ډېر ګران کار بریښي. هغه څه چې ډارونه موجود دی، تشویشونه موجود دی، هغه دا دی چې ایران د بې ثباتۍ یو پراخ پل ته ورته داخل نه شي. داسې نه شي چې ایران یو کورنۍ جګړې سره مخ شي. نو دغه وضعیت په افغانستان دپاره ډېر زیات منفي تاثیرات ولري، د افغانستان په وضعیت باندې، هم د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې، او هم د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې. نو د ایران وضعیت ډېر زیات اغېز درلودلی شي. هر تحول، هر تغییر د هغه اغېز افغانستان د افغانستان په اوسني وضعیت باندې هغه شته دی. کوم دې خاطر تاسو مخکې وویلې چې ډېر شمېر افغانانو دلته مسیجونه کړي دي، او غواړي چې خپل نظر ښکاره کړي. دغه د تشویش کچه هغه په افغانانو کې چې موجوده ده د ایران په اړه هغه ښکاره کړي. ایران که بې ثباتۍ پاتې شي، دغه ټولې سیمه ورسره بې ثباته کېږي، او د ټولو نه زیات افغانستان او پاکستان سره به سبات کی نو دا اندښنا په دغه ټول سیمه کې شته ده او هغه او دا اندښنا ځکه چې عامل دې اندښنه یوازې یو د بدګنۍ اساس نه ده ایران کې تاسو وګورئ چې دا اوسنۍ نظام چې ده خو یو مذهبي ساختار باندې ولاړ ده دا که د منځ دي د دوه متبادل څوک دي دا چې یو څوک چې په منظم ډول وکولای شي ثبات حفظ کړي په ټول ایران کې حضور ولري او یو منظم سازمانی جوړښت ودی دا څوک دي په دې دومره دوره کې د ایران استبدادي حکومتونو اجازه ورنکړله چې نور سیاسي ګوندونه یا ډلې فعالیتونه وکړي واغه تبرز وکړي چې دا ورځ د پاره دا ډیره مهمه ده نو اوس دا یو سوال دی چې آیا دا څوک شته دی دا یو بل قوت یو سازمان یو ګوند شته دی چې هغه په سازماني لحاظ په تشکیلاتي لحاظ باندې دغه توانایي ولري چې د دغه رژیم د سقوط په صورت کې وکولی شي په ایران کې امنیت او آرامش حفظ کړي دا یو غټ سوال دی
کور ودان ځواک سپ کڅ هم اورسته به تبصره پیو کو چې دا څومره د منلو وړ دی شاهزاده د ایران چې د ایران بهر دی د مظاهرو په اړه باندې څرګندونه کوي او امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې کڅ هم وای کو وړ نه دی اما د بدیل په سترګه ممکن د غډال ته وکتل چې ځکه رضا شاه پهلوی چې کومه واکمنی په افغانستان کې چلولې خلکو ته لکتر لګه خي خاطرې ور په یاد دی البته ایرانیان به د بدیل په توګه ممکن د غملاتړ وو کې خدا چې څومره به عملی وي دا به وروسته وخت معلومه کې کور ودان زهیل منیم چې دا ځل ملمنو سره اړیکه سم وي مختار سپ تاسو ستړي مشي مخکنی خبره او پښتنه به جواب پاته و مان ته پښتنه کوله چې دغه مظاهره چان څوک دی چې نن سبا غد تقریبا حکومت سره لاس او ګریوان سوي
تاسو ما غاګلرېلو دین سیبو
غاګمولرو ډاکټر سیبو
او پښتنه غواړم ځکه د نت د ټلیفون سره مشکل وو په هر صورت سلام او احترام ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان ولست او لیدونکو سره وړاندې کوم زما باور دا دی چې د ایران رژیم یو استخباراتي اطلاعاتي او امنیتي رژیم دی چې په تیرو سلوختو کلونو کې ام د عراق په جګړه کې خپل رول ولوبول او په اخرو کې د اسرائیل باندې هم خپل توغندي و توغول په دغه لحاظ د ایران نظام دغه جنگ یا جګړه تنها د ایرانیانو نه دی د تر شا د امریکا د ستراتیژیکو اهدافو یو برخه هم پکې دی او اسرائیلیان هم غواړي چې د ایران نظام له منځه یوسي خو اغه تحلیل زمونږ د چې فکر نکوم چې ایران خپل دګر پریج دی حتی کدی انسانانو دی وجلو یا د خپل خلکو دی وجلو په قیمت هم وی او دویم سناریو بدای چې ایران به داسې یو جګړه ته داخل شي چې هم د خپل خلکو سره او هم د شاده حامیانو سره او د نورو ګوندونو سره اجازه راکړي دا وایي چې د شاه زوی په ایران کې دومره محبوبیت نه لري اغه سوشل میډیا کې چې کوم ورته تبلیغات کوي یا اسرائیل تلویزیون ورته تبلیغات کوي یا امریکانه تبلیغات ورته کوي نور سیاسي حزبونه دي لکه کوردان او بلوچستان او نور اقلیتونه دي هغه دوی هم فعال شوي هغه دوی د شاهنشاهیت نظام نه په ایران کې ښه خاطره نه لري دوی غواړي چې داسې یو نظام په ایران کې راسي چې هغه نظام د خلکو استازیتوب وکولي سي او دیموکراسي ولري د خلکو انساني او بشري ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري لبل اخر دا د ایران د مشر یا مذهبي مشر خامنه‌ای ویل چې مونږ سو کسانو یو سو تعداد ایران پر ضد د امریکا پر لمسون غوړ ایران ناقرار کی او موږ خپل موقف نه پریږدو درې موضوع دلته مهم دا دی ک ایران ک امریکا د اوکراین سره په توافق ورسیږي او د اوکراین جګړه پای ته ورسیږي او حالت د شیرازای مندی دی اوکراین او د روسانو او د امریکانو په منځ کې وی نو فکر کوم چې جګړه په ایران کې نور هم دوام ومومي او په نتیجه کې بعد ایران نظام نور هم منځوي شي او د انزوا په نتیجه کې یو سناریو دا دی چې شاید ایران نظام له منځه لاړ شي. اما بل خوا ته د ایران په دې سلوېختو کلونو کې سره د دې چې تحریمونه ور باندې وو، د امریکا تحریم ور باندې وو، د اروپا تحریم ور باندې وو، اما دوی وشو کولی چې ستر ستر توغندي ولري، ځان په دې په دغه سیمه کې یو ستر قوت باندې بدل کړي وو. دوی بل خبر دلته ده چې ایرانیان په سیمه کې ډېر خطرناک لوبې د ګاونډیانو سره وکړل. ایران حکومت د بشار الاسد د رژیم تر قیادت لاندې په لکونو انسانان په سوریه کې ووژل. په لبنان کې د ایران سیاسي او ستراتیژیک او نظامی مداخله په سیمې لپاره یو ستر ګواښ و. ایران د عربانو لپاره هم ځان په یو تهدید بدل کړی و. اوس نه تنها امریکایان بلکې په واقعیت دا دی چې ترکان او ایران او عربان په دې سیمه کې د ایران شتون من هیڅ یو زبر ځواک نه غواړي. او ایران هغه پخوانی پرشیا او کلتور چې دوی په زړه کې کوم خیال لوبوي چې بیا بدلته امپراتوري وي په دې سیمه کې، به دوی حاکمیت لري، نور ملکونه به د دوی د اثر لاندې وي. که تاسو د افغانستان د مختصر شل کلن تاریخ ته وګورئ او دا فتنو ته مونږ په افغانستان کې متوجه سو، دغه د فارسی و پښتو موضوع، د پوهنتون د دانشګاه موضوع، افغان هستم نیستم، د دغه ټولو تر شا د ایران د استخباراتو او د ستراتیژیکو اهدافو لمسون په افغانستان کې و. په دې لحاظ ایران د خپلو ګاونډیانو سره هم ښه تعلق نه لري او په سیمه کې هغه ماهیت او کیفیت او کفایت چې درلود، هغه استخباراتي جګړه، پراکسي جګړه چې درلود، هغه تقریبا د دوی ملګري له منځه تللي. بشار الاسد له منځه لاړ. په عراق، د عراق داسې یو ملک دی چې د ایران نظام نه خوښي، په لبنان کې دوی له منځه لاړ. په دې لحاظ اوس د ایران دغه کړۍ یا د ایران کوم انقلاب چې خلک ورته وایي اوچت شوي د شات نامه لاندې، زه فکر کوم امریکا ګوري چې که دا خلک نور هم زیات شي، میلیونونو انسانانو ته ورسیږي او وژل نور هم ایران باندې زیات شي، نو بیا امریکا مداخلت کوي، ځکه ځان ته غواړي چې په نړیوال سټیج کې هغه یو دلیل هم ورکړي چې ګوري خو دلته انسانان وژني، دا رژیم انسانیت او د بشریت خلاف دی. په دې لحاظ سناریو دلته د هم شتون لري چې د ایران نظام کیدای شي د امریکا په قوت او طاقت له منځه لاړ شي، خو د ایران خلک به په منځ کې قرباني وي. بله،
کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې لږ اوریدونکو ته نوبت ورکړو. اوریدونکو هم لیوالتیا لري چې موږ سره د بحث کې ګډون وکړي. ورځي اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. ښه، تخنیکی همکار وایي چې د اوریدونکو چاړي کنیولې و، اړیکه پرې شوې ده. دلته پښتو فیسبوک پاڼه باندې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ګڼ شمېر اوریدونکو خپل پیغامونه او تبصرې راته پرېښي دي. د امین الله شاهین په نوم باندې یو اوریدونکي لیکلي دي، وایي که د ایران رژیم سقوط وکړي نو ګډوډي به زیاته شي او په افغانستان به هم دا وضعیت اغیز وکړي. محمد رسول لیکلي دي، وایي په ایران کې مظاهرې او مشکلات په مستقیم ډول د افغانستان په حالاتو ډیر بد تاثیر کولی شي، ځکه چې موږ له پاکستان سره هم سمې اړیکې نه لرو، لارې بندې دي او که ایران کې هم مشکلات زیاتېږي زموږ ستونزې به ورسره څو چنده زیاتې شي. مرزا خان سلیمان خیل لیکلي، وایي له غزنی څخه خبرې کوم، په ایران کې ګډوډي په افغانستان کې هیڅ تاثیر نه لري، ځکه موږ اوس الحمدلله وای له نور ملکونو سره تجارت لرو او حکومت مو هم پیاوړی دی. وزیر لیکلي و، د ایران د حکومت شته ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي او باید خبره ډیره جنجال ته یا لانجو ته پرې نه ښودل شي. محمد آغا لیکلي له هلمند نه، وای په د ایران په هیڅ کور کې په ګډوډي وای خنوي، او د ویلي چې د ایران په ګډوډیو کې د نورو هیوادونو لاس دی. ګڼ شمېر نور پیغامونه او تبصرې هم راغلي. له بعده مرغه چې د وخت د کمی له کبله نشو لوستلی بحث به ادامه ورکو، وروسته که موقع و بیا به د اوریدونکو ټلیفوني اړیکو او تبصرو ته نوبت ورکو. زواک صاحب، له پوځي پلوه ایران په څه ډول موقف کې دی؟ ساکال البته ساکال هجری شمسی کال کې او په میلادي کال کې تیر کال ایران دولس ورځې له اسرائیل سره جګړه وکړه، یواش په امریکا حمله وکړه او هغه ستراتیژیک اټومي بټې ورته وستلې. دغه راز مخکې مختار سره اشاره وکړه چې په سیمه کې هم تربګنۍ لري، مثلا له حماس سره چې اړیکې وي، له حزب الله سره چې اړیکې وي، د هغوی ملاتړ کوي مستقیم یا غیر مستقیم، هغه نیابتي ډلې هم ډېرې کمزورې شولې. خپل فکر کوي په څه ډول موقف کې دا یا کولای شي چې د دغو ننګونو دفاع وکړي او دغه خلک رښتیا هم مظاهرو ته دوام ورکوي او میلیونونو ته شمیر رسیږي؟ د ایران حکومت به وکولی شي چې په خاټینګه کې او دغه خپل د پنځو لسیزو واکمني وساتي، او کنه فکر کوي د زیانګالۍ کمزوري زیاتې دي؟
مننه. ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې اوس هغه پخوانی ایران نه دی. ایران یو ځل مخکې هم کورنۍ ستونزو سره اعتراضونو سره مخ په هغې وخت یو پیاوړی ایران و، او په اسانۍ وکولی شو دا هر څه کنټرول کړي. په دننه اقتصاد قوي و او نظام حاکمیت قوي و په ټول ایران باندې، او د هېواد نه بهر یې پراخ ملاتړ تر په ټوله سیمه کې نیابتي ډلې او هېوادونه د ده تر شا ولاړ و چې سره ایران نه دی. حماس ایران چې د حماس په ملګرتیا کومه لوبه شروع کړله، دا هغه قرباني اوله درجه د فلسطین خلک شول، او د هغې نه وروسته یعنې ایران ته ورسېده. د ما هغې لوبې په نتیجه کې تاسو ګورئ چې سوریا د منځه لاړله، حماس ډله د منځه لاړه، حزب الله کمزور شوله، او ایران بلته محدود شو. خپله ایران ته اوس هغه پخوانی ایران نه دی. پخوا ایران نه سیمې هېوادونه ځکه ډارېدل چې ایران دا توانایي درلودله د ایران نه بهر ځواب ورکړي او ستونزې پیدا کړي اسرائیل ته یا د امریکا مفاداتو ته. نو اوس ایران نسبت هغې پخوانی ایران ته کمزوری شوی دی. په داخلي لحاظ باندې د خلکو حوصله اوس خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی، او دغه استبدادي حاکمیت چې دی د ده منل مسلسل دغه خلک چې کوم وضعیت کې دي، دا ورو ورو د تحمل نه بهر وځي. نو په دې حساب باندې دا ځل ستونزې زیاتې دي ایران ته. البته یو عامل بیا هم مثبت چې دی، هغه د ایران د حکومت په نفع، هغه دا دی چې ایران یوازې په حکومتي تشکیلاتو باندې د قدرت نه دی استوار، بلکې مذهبي تشکیلاتو باندې هم ولاړ دی، او دا یو اضافي فایده ده چې ایران حکومت د خپل ثبات نه ورنه کار اخیستلی شي. لیکن دغه مذهبي ساحه چې دی، دا هم د خلکو برخه ده. دا خلک څومره کولی شي ځان د دغې عمومي فکر نه چې اوس ایران کې رامنځته شوی چې دغه رژیم باید تغییر وکړي، پر هر دلایل چې دي اوس په ایران کې داسې ښکاري چې په عامه ذهنیت باندې بدل شوی دی. نو دغه ذهنیت نه ځان بیل کړي. په دې خاطر زه فکر کوم چې ایران دا ځل د سختو ستونزو سره مخ دی، د سختو ننګونو سره مخ دی. دا وړاندوینه کول چې سقوط به وکړي و به نه کړي، دا ګرانه ده. لیکن دا ځل ننګونې د پخوا په نسبت باندې زیاتې دي. تاسو مخکې د رضا شاه زوی یاد کړه چې یو متبادل قدرت شته دی. رضا شاه متبادل شته دی د خلکو هغه نوستالژي غم چې دی، همداسې دی چې د رضا شاه وخت یادوي چې هغه یو ښه وخت و، فردي ازادیګانې وې او خلک نسبتا ښه ژوند مرفه ژوند درلود، او دغه مذهبي حکومت چې راغی خلک په جنجال او په اقتصادي ستونزو اخته کړل. لیکن هغه داسې تشکیلات او سازماني سختار نه لري. خلک دي لږ دي او که ډېر دي، خو منسجم شوي یو سازمان نه دی، بلکې افراد دي. نو دغه انسجام ورکول چې دي، دا به څومره رضا شاه زوی وکولی شي چې کوم ارتباطات چې درنه ایران کې لري چې دا خپل ملاتړ چې دی او دغه رواني لحاظ باندې چې کومه توجه اوس آفته اوسي ځکه بل نوم نشته، بل نوم داسې ایران کې نشته دی چې ایران ورباندې راټول شي. نو ځکه رضاشاه یادیږي چې دغه ملاتړ چې دی دا منسجم